السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي راډیو دوه خبرونې اوري، نیمه نړۍ او د غرض ازادي راډیو ځانګړې مرکه. خو په سر کې د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن د افغانستان د وضعیت په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي. د امنیت شورا په دې غونډه کې به ډېر بحثونه د افغانستان د ښځو او نجونو د کار او تعلیم پر مسایلو څرخي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه پر ځای او بشري حقونو ته درناوی وکړي. تفصیل په خبرونه کې. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خلکو غواړي چې تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن سه شنبه په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د څلور ورځني کمپاین دویمه ورځ ده. په پام کې ده چې په دې کمپاین کې 10 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په داسې حال کې چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو یوازې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو سږ کال 15 پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې چې هغه هم ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. د پولیو ناروغي له افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې له منځه تللې ده. پولیو یا ګوزن یا ساري ناروغي ده او درملنه نه لري، خو د واکسیناسیون په واسطه یې مخه نیول کېدلی شي. د پاکستان د سند ایالت له زندانونو پرون 16 تنه افغان کډوال خلاص او وطن ته روان شوي دي. دا خبره په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل سید عبدالجبار د ازادي راډیو مشال څنګه ته کړي.
پته تن محبوسین پدې کې ماشومان هم شامل دي. د سن مختلف جیلو څخه آزاد شول او وطن ته رسانه کیږي، او دا د قونسلګری په سای کوشش او په مصرف باندې دا کار وشو. د نمخ کې هم تقریبا 2500 کسان کوشش او په مصرف باندې موږ آزاد کړو او وطن ته موږ استولیو.
دا زندانیان داسې مهال خلاصېږي چې په سند کې د افغان کډوالو فعالان وایي پاکستانی پولیسو دغلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې او تیرو شاوخوا 2 اونیو کې 200 کسان زنداني کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل تاییدوي چې تر 900 زیات افغانان دا مهال هم د سند ایالت په بیلابیلو زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي کابل ولایتونو کې د امنیتي کمرو د لګولو طرحه باندې کار روان دی، او په دې تړاو د چین هواوی شرکت سره د احتمالي همکارۍ په اړه هم خبرې کړې دي. رویټرز خبری اژانس پرون دوشنبه د دغه وزارت د ویان عبدالمتین قانې په حواله ویلي چې د چین له دغه شرکت سره په 13 اگست میاشت کې خبرې شوې، خو په خبره یې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې. رویټرز د هواوی شرکت په حواله هم ویلي چې له طالب چارواکو سره په دې تړاو غونډه کې پر کوم ځانګړي پلان بحث نه دی شوی. د چین بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه بې خبري ښودلې، خو ویلي دي دوی خپل شرکتونه په افغانستان کې د عملی همکارۍ لپاره هڅوي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې ټول افغانستان کې د خلکو د روحي او فزیکي امنیت لپاره 2500 د څارنې کمرې نصب کړي، او په خبره یې د زرګونه نورو د لګولو پلان هم لري. د دې پلان نیوکه کوونکي بیا وایي چې طالبان د اعتراض کوونکو او لاریونوالو د ډله ییزې څارنې او ځپنې لپاره دا کار ترسره کوي. د افغانستان د وشو لوبغاړي نصرت الله حبیبي په آسیایي لوبو کې د برونزو میډال خپل کړ. حبیبي دوشنبه ناوخته په 50 کیلو وزن کې د تایلند لوبغاړی مات کړ. هغه د برونزو میډال د ګټلو ترڅنګ په نیمه پایلوبه کې هم ځای پیدا کړ. تمه ده نیمه پایلوبه د چهارشنبه په شپه له ایراني لوبغاړي سره وکړي. په روانو آسیایي لوبو کې چې د چین په هنګژو کې پیل شوې ده، افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لوبډلمشر محسن رضایی هم د دریو سیالانو په ماتولو سره د برونزو میډال ګټلی دی. په دې آسیایي سیالیو کې شاوخوا 80 افغان لوبغاړي برخه لري. په دې ډله کې د والیبال، ځغاستې او بایسکل چلونې په برخه کې 18 افغان جونې هم ګډون لري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان وتلي او بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا پاوز په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د یو قومندان د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ د دوشنبه په ورځ ویل چې دا قومندان ابو هلال الفدانی څو ورځې مخکې د سوریه په شمال کې د هلیکوپټرو د بریدونو پر مهال نیول شوی دی. په دې اړه په بیان کې زیاته شوې چې د اسلامي دولت د سختدریزې ډلې دغه قومندان د عملیاتو او اسانتیاو د برابرولو مسؤول وو، او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د شبکې ارتباطات برابرول. خبرپاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. او اروپایي ټولنې اعلان کړی چې په بروکسل کې به نن د اوږدمهاله رقیبانو آذربایجان او ارمنستان استازي سره وګوري. د اروپا د شورا د مشر چارلز میشل ویان ویلي چې د ښاغلي میشل لوړپوړی ډیپلوماتیک سلاکار به د بحثونو مشري کوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو خبرو کې د ارمنستان او آذربایجان د ملي امنیت سلاکاران ګډون لري. ویل شوي چې په بحثونو کې به د فرانسې او جرمني د ملي امنیت سلاکاران او د جنوبي قفقاز لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی برخه ولري. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو ارمنیانو د ناګورنو قرباغ له بیلتون غوښتونکي سیمې څخه د تیښتې په هدف ارمنستان ته تللې لارې تړلې دي. له بلې خوا په ارمنستان کې ناکرارۍ وروسته تر هغه زیاتې شوې چې ارمني ځواکونو په ناګورنو قرباغ کې د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې ماته وخوړه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی.
په کارادو باندې د ماتو وری پارچه رات شو لای دو خاطر چې انټرنیټ بقات شو لا او بیرته به انټرنیټ وصلیدل. زه خپل چې طب محصله یم، زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم. ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری درس باندې مخکلاړ شي.
د یو محصلی غږ مو واورېده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضرور دي؟
غیر حاضري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیرې شکل لري او که یوه جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چیلو ملتیم وکړی. قدر من اوتون کو کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل، د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ خوندي او پوهنتونونه هم بند کړل. له افغانستان څخه ځینې وتلي کدرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمېر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي ونډه نه اخلي. موږ په کابل کې له محصل څخه پوښتلي چې دوی آنلاین زده کړې کوي که نه، که نه کوي لامل یې څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو څه اوسم. فعلاً د ماغه د آیندي خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلېږي. زه آیا به ماته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا؟ نه نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلاً دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کښېني، تاسو چې په زوره دغه پوهنتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي، په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلاً چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایم؟ دا کتاب چې زه وایم، آیا دی ماته څه راکوي؟ ما ته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کښېنم، بعد له 12 کالو زه راشم د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کښېنم؟ زه ونشم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسوم. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هیڅ نشته، روحیه مې فعلاً صفر ده. هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لرې، هغه زه فعلاً هیڅ هغه روحیه نه لرم.
د طب د پوهنځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنیټ پیسې پیدا کوي. انټرنیټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي، خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنیټ کمزوری وي سمه زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی چې فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو، اوس موږ باید د آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی او بعضو ساحو کې هیڅ انټرنیټ کار نه کوي. زه خپله چې د طب محصله یم او تور ورځې مخکې مې آنلاین کې امتحانونه وو. په کرادو باندې د ما څو وارې پارچه رد شو لای دو خاطره چې انټرنیټ به قطع شوله او بیرته به انټرنیټ وصلېدلم. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه وایم. ولی یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری در سوبانه مخکلار شي. هغه نه تنها یو ډاکټر ده، هر سمستر محصل چې د عملی پاینټونه لري، عملی بخښونه لري، سیمینارونه لري، چې هغه په عملی ډول باندې تنا په نظری او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټول نړۍ انتخاب کړي وای، ځکه په نورو کشورونو کې چې دی هم انټرنیټ ډېر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هره ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې یو دومره کار نه کوه، نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکړه؟
زده کوونکي اغلی اندر وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو دا چې هیڅ درس ونه وایي له هغه نه خو همدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
زوس مال آنلاین انګلیسي وایم، کورس ته د کوم مؤسسه له طرفه حمایه کیږي، تدریس خزر راکوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا نوی یا سل شاګردان یو مخته انګلیسي تدریس راکوي، تقریبا درې میاشتې کیږي. داس په آنلاین کې مشهده زکیږي، خو د حضوري په رقم نه کیږي، ځکه حضوري کې شاګرد مخه مخلص سره غيږي او شاګرد ته مخه مخدر تدریس کوي، او آنلاین طریقه خو به نه راځي هغه سیستم. تر نه زده کړې تر نه درس وایلو خو آنلاین بیا لا تحیتی یو مشروفیت دی، یو دا تمه لروس مثلا د ورځې موږ د سوي سبات د کارخانه کې د یا سبات موساس پختنه راڅخه کوي، دغه تمه سره خپل کوشش سره کوم. درس می وایم، خوشاله يم، ډیر خوشاله ده د خپل احساس راکوي. مثلا د درس می کارت مو څوک وایي چې درس نو وایم، خو به زه خو انلاین درسونه رسیدګي ورته کولای سم، وایلی سم څومره وخت دی دا دوام کوي، دا پروسه مو په وخت په درس وایي.
د بشری وادي او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت له حکم نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو انجنونو پر مخ خوانځي او پانتونونه پرانیزي، ځکه د په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشینی ولې.
بعضی پروګرامونه چې دی هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته، ځکه چې د مثال په توګه د ټي او پی یو ټریننګ زلارم سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم، هغه د باډي لانګویج د هغه خبره، هغه د ریدل، هغه د سیرا او د سیریجه بدا مثال ټول زه وګورم او ټریننګ وکم، د منفګرای نه مثبت کړی طرف ته هغه جوړ کم. دا ټي او ټي پروګرام چې دا آنلاین زره شمول کوله، او نو آنلاین هم خیر دی، یو وسیله ده، خو د فزیکل خوون روزنه ځای نشینی وای متاسفانه. دلته زما دا خواهش ته چې کاش کی دغه افغانستان کې د انجنونو د مکاتب او د پانتونو مسله د دوه کال تقریبا چوشول، دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارات نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري په نصاب کې وي او هغه په کتابونو کې وي، په مکتبونو کې، په لباس کې وی، که په هر څه کې وی، زما په نظر باندې دوه کال کفایت کوي، دا کافي وخت دی. زما ځونه جدي خواهش ده چې دوی نور زموږ د خويندو وختونه ضایع نه کړي، د مکتبونو او د پانتونو زمينه سازي وکوي، او په دې باندې هم دوی خبر شي چې کچیرته دوی دا دروازه بندوي، نو سبا د انټرنیټ دروازه څنګه شي بندولای. نو دا ښه خبر ده چې موږ تاسو په خپل ماحول کې، په خپل نصاب باندې او په خپل استادانو باندې، په خپل کډرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي او دوی ته زمينه سازي ورته وشي، دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټول ستونزې حل کړي. دوه کاله خو ډېر زیات وخت دی، ما په نظر باندې ډېر زیات وخت امرسانی ته ورکول دا به د افغاني جنکیانو او د ښځو په حق کې به دا به ظلم وي، او دا به داسې ظلم وي چې دا به تاریخ هم لیکي، او دا کېدای شي به افغانان مافلس کړي.
د کابل ولایت اوسیدونکو مینې چې هم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړي، وای تیر کال د کاردان خوندې خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه، خو سا کال طالبانو هغه هم اوربند بند کړ. اغلی مینې په یو مرکه کې لټول لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنۍ شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټولې لارې پر افغان خزو بندي کړې دي، دوی دې تر وروستي هده هڅه وکړي چې لری لارې څخه د آنلاین زده کړو زمينه برابر کړي.
مو وطن باندې په خلکو باندې ټاکل وی دی، دا هغه فرض تعلیم په خلکو باندې بند کړی دی، او خپل فرض حق په بند کړی دی. بیا خو د غم یو مثلا لار ده کنه چې وزوري نه کیږي آنلاین یې یو بره حل لار ده، نو دا چې بیا بعض خلک د غم پسې نه کیږي، غم بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه وزوري کم نشته، زه آنلاین هم نه وایم. آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ترې وکړي.
د ځان پاک لاره توه خپل آنلاین زده کړو سره څومره راحتي؟
ما خپل آنلاین درس هم ورکوم، آنلاین درس مې د څومره زیرو یعنی اوس په کې راځل شوې مې، البته موږ خپل درس ورکوم نجونو ته، هغه ډېر به راحت وي، ډېر به خوشحاله دی د موږ مکتب باندې بند یعنی نشو تلای حد اقل د موږ ته واخه لار ده چې دو طریقه موږ کولای شو خپل درسونه مخ کې یوسو او ما خپل هم درس ویلی هم دا آنلاین درس به مې ویلی ورته خوشحاله هم ځکه ما که دا چانس موږ نه لرو چې بیرون ته ووځو یا درس وای بیرون کې زمینه نه ده مساعده حد اقل کولای شو په کرارۍ په ارامۍ خپل کور کې درس مخ ته یوسو درس وایو.
بله همدا پروسه کالی ستاسو درس ورکو آنلاین نجونې څومره خوشحاله وي څومره یو هیله در لودل چې حضوري نسې تلای آنلاین خو درس وایي.
زه دغه خوشحاله خو بېخي نشم تاسو بیانولی ځکه هغه ډېرې هیله مندې وي ډېرې خوشحاله وي په همدا یوه هیله وه چې زه خیر که موږ حضوري یعنی په صنف کې نشته ښوونځي ته نه ځو خپل کور کې دا زمینه راته مساعده شوې ده یعنی که درته ووایم هره ورځ به دوی په دغه باندې شکر ایسته چې دا شکر دا شکر دومره امید خوشته که زه خیر که موږ ښوونځي ته نه ځو دا د کور کې خو ما هغه درسونه مخکې وو یعنی بې حده ډېرې به خوشحاله وي په ورځ کې خو حتماً موږ دغه موضوع یو یادوري کولی شي دا که ښوونځي ته نه ځو ښه ده کور کې خو درس وایي کور کې خو خپل درسونه مخکې وړو ډېرې ورته هیله مندې وي ډېرې خوشحاله وي خو فکر کوم چې اوس وایي هغه امیدونه هم سره خاوري شوي وي.
په رسمي بڼه خو د طالبان حکومت نه پرېږدي چې آنلاین هم دوی زده کړي وکړي خو په دې وروستیو کې د زده کړو یو شمېر فعالان په دې هڅه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي هم د پوهنتون په سطحه هم د ښوونځي په سطحه. تاسو دغو کسانو ته څه وایئ چې څومره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان نجونو ته افغان مېرمنو ته د زده کړې اسانتیاوې له بهر ملکونو نه برابرې کړي؟
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کمه هم چاته زمینه مساعدېږي یعنی یو څه زده کولو باید هېڅ وخت ډډه ونه کړي. زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه. زه چې د هر طریقه وکولی شم زه خپله هم دا مرسته کوم. هر څوک چې کولی شي مثلا مالي وضعیت ښه وي کولی شي چاته درس ورکړي کان په وړیا ډول وي که په هر ډول دا اوس هغه وخت دی چې موږ باید خپله دا مېرمنې خویندې د یو بل لاس ونیسو پرې نه ږدو چې څومره موږ یعنی څنګ ته شاته تیارې ته ټیل وهل کېږو موږ هم هماغسې ځان ټیله کړو بس ځان واچوو. نه صحیح ده مبارزه په کار ده سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي. دا خدای پاک ویلي چې مبارزه وکړی یعنی انسان د همدې لپاره پیدا شوی د هر حالت سره. نو زه خپله کوم که بل وي که بل وي باید مبارزه وکړو او که لږ هم چېرته دغه چانس چاته پیدا کېږي باید استفاده ترې وکړي. او هغه خویندو ته چې مثلا دوی کولی شي نورو سره مرسته وکړي که هغه په کلي کې دي بانډو کې دي که په هر ځای کې که کولی شي نورو خویندو سره مرسته وکړي باید وایې کړي. باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمینه مساعده کړي ځکه دا وخت د دې دی چې د بل لاسنیوای وکړو د تعلیم په برخه کې. همدا که موږ ښځې ونه کړو د یو بل مثلا ملاتړ ونه کړو طبیعي ده چې او نه یې حکومت کړي نه یې نارینه کړي نو موږ باید یو بل سره لاسنیوای وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاستئ دغه د زده کړې مسله ورځ تر بلې څومره له پامه لویږي او دوی په دې کوشش کړي چې یوه شاته پاتې موضوع یې کړي؟
یعنی که اوس درته ووایم اصلا اوس هېڅوک په کیسه کې نه دي هېڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي. تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل نس نه دي ماړه هغه هغوی وایي چې موږ نس مړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو. نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي هموغومره شاته کېږي هموغومره د خلکو له ذهنه وځي هغومره خلک له یاده باسي ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم. دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی درسه له پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بله حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني؟ آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پوهنتون پرانیزي؟
حاکم نظام نه خو دغه پمه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکېږي ځکه چې دوی ورځ تر بلې په ښځو باندې محدودیتونه نور هم ډېروي نور هم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي یعنی طبیعي تفریحي ځایونو کې ښځو تګ راتګ یې بند کړ چې لکه بند امیر بامیان او پرون بل فرمان ده پرون هم بله ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنګ لباس نه خرڅېږي د خزو دا به نه خرڅه وي دغه ته دکاندارانو یا هټیوالو ته دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د خزو لباس مانی دي په بازار کې، نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي، په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي لا په بازار کې نشي زغملی چې وپلورل شي.
بلې، په آخر کې که انجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی حداقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
انجونو ته خو زه دغه پیغام لرم که خویندې دي، که د ښوونځي نجونې دي، که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي، کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري باید استفاده ترې وکړي. آنلاین درسونه هغه خلک هم مثلا اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده. نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي، مبارزه په کار ده او قرار کېناستل نه دي په کار چې بس موږ درس ته نه پرېږدي، موږ هم بس له کوره نه وځو، نه وایو دا څه کوو هڅه کوو. استفاده وکړئ له وخته، له چانسه، له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کېږي باید سره استفاده ترې وکړي، که هغه زه وم که بل څوک دي که بل څوک دي. نو په کراره کېناستل نه دي په کار.
مینې جانې ډېره زیاته مننه، زوده یم، سلامته اوسې،
ژوندی اوسې، تا هم مننه، خیر اوسې.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي،
زمونږ د خویندو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي، دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړه کوي دا بهتره ده، ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي او دا باید ترسره کړي او یو څه به باید ولولي او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې، په یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي دا بهتره ده. نو زه هیله مندم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي تر څو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي او له بلې خوا خپل کورنۍ ته ښه څرګندې شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي، محصلین، کورنۍ، ټول خلک دي چې باید پوهنتون او ځای خلاصي، خو بیا هم بیرته راګرځو اوس شرایطو ته. دا اوس آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې، د ښوونځي برخه کې. زده کوونکو ته د یو ښوونکي په صفت تاسو څه مشوره لرئ، څه رقم له دغو زده کړو استفاده وکړي؟
دوی په لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې ترسره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ته ډېر متوجه، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتساپ له لارې یا د نورو اجتماعي شبکو له لارې دوی ورسره وصل دي او په آنلاین بڼه ترېنه اخلي. دغه وخت ته ډېر متوجه ته ترېنه وخت ځای نشي، وخت د شروع کېدو نه حتی شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره، او دغه زده کړې د همغه شروع نه د پیل نه باید د استاد نه واخلي هلته، ځکه دا داسې معنا ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. که چېرې بیا هم په دې باندې ونه توانېږي، نو هغه چپټر، هغه کتاب چې استاد شریکوي د خپل محصلینو سره په ګروپونو کې، هغه چپټر او کتاب حتما او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري. د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین بڼه یا په حضوري ډول که دلته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره عقیدې نی او دغه کتاب دغه چپټر چې استاد ورته ورکړی دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی، دا په ذهن کې ډیر کینی او دا ډیر زر چنه یو محصل درس زده کولای شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضری باید ونه کی، هیڅ کله غیر حاضری ونه لري باید، ځکه چې درسونه تل زنجیرهی شکل لري او که یو جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو جلسو باندې ډېر زیات وي او نشي کولای چې راتلونکي جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درکړي ښه تحلیل کړي. ځکه هغه لومړۍ جلسه یا د موضوع هغه لومړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پېژندنه ورباندې کېږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پېژندنه کوي ورته او هغه تعریف او توصیف کوي د هغې موضوع. دا ډېره مهمه خبره ده. کله چې د یوې موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نه شي، هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې ښه تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیرحاضري ونه کړي. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره نن وایي، یعنی نوی درس ده او غواړي چې استاد سره ووایي نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې، هغه درس دې په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي، هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي، ښه د تحلیل کې ځان سره هغه ځایونه چې مبهم دي ورسه هغه د بیرون نویس کې، هغه که لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت دي کې باید د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي دا درس به د ده محصل په ماس کې ډېر ښه ځای نیسي، ډېر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده، مخکې نه ځان سره لوستی، په عصبي تمرکز سره په تحلیل سره دغه درس لوستی ده. کله چې استاد یې تشریح کوي نو دی کولی شي ډېر هغه نقطې چې ده ته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او ډېر ښه زده کوي.
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه بلری زکون کی لری چې آنلاین درس ورکوي؟
کله چې کووید 19 یا کورونا من سره له هغه وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاس ورکړ او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین باندې موږ سره د واتس اپ لاره راتلل او هغه وخت مشخص او په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا په هانتون نه یو صنف نه موږ په آنلاین باندې سره وسلیدلو او موږ درس تشریح کوو. تر ډیره موږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کړو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس. اما توپیر شته ده، د حضوري او آنلاین درس ډېر فرق شته ده، ډېر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډېر ښه زده کېږي. لکه مخکې مې چې ویلي چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل، خپل مبحثونه چې په اضافه لوستې دي هغه هم محصلینو سره شریکولی شي.
بله استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پوهنتونونه تړلي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لرئ؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې، بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مندم چې دې برخې ته توجه وشي او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنی په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هېوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړي آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کرونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکاو، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې په خپله استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دې ته چې حضوري د صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکوم ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کړم هغسې مې نه شو تشریح کولی اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، او څوک نشته ما سره په صنف کې ته حضور نه لري نو زه عباس لګیا یم، داسې فکر نه کوم. تحصیل لري، واقعا تحصیل لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولی په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې په صنف کې، په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولی، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې مخته وي او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي او محصلین ورته په صنف کې ناست وي، مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کوي او په خپله راشي صنف کې تشریح کوي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کېږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفي تاثیر لري بلکې د استاد هم منفي تاثیر لري. استاد نشي کولای په هغه شکل باندې حضوري ښه درس ورکوي په هغه شکل باندې بیا په آنلاین باندې نشي ورکولای.
په آخر کې کدي تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي او پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نکی او آنلاین زده کړې هم که 100% نه نو 50-50% حتما ور باندې مثبت تاثیر لري او دوی یو څه ترې زده کولی شي. حتما دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه اکثرا تخنیکي ستونزې دي که محصل غواړي چې ښه درس زده کړي، یعنی دی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغه محصلینو سره، هغو هم ټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي چې مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده وکړي که چېرې د آنلاین در زمینه ورته مسایل وي، نو دوی د لاسه نه ورکوي او خپل دغه وخت نه ضایع کوي بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل، دین جنو پاک لای په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورته ځکونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړی. خځل کار څخه مان نشوي. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شو، ایجاب اجباری شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. بیا یې پانتونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنداو. د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. تو کې باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګو. په دې هیله چې د ژوند لپاره برخ کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاستر اړوند او ستونزو راڅرخي کلمو سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
آزادی ملما.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر د آزادی رادیو د اوریدونکو لپاره آشنا نوم دی. تندر لکلونو رئیس د آزادی رادیو دایمی اوریدونکو او ځانګړی مینوال دی. ښاغلی تندر چې د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شهر نو کې اوسیږي، له هغه مهاله چې لازده کوونکی و د آزادی رادیو دایمی همکار و، خو اوس دا دی د څمکنیو د عالی لیسې ښوونکی او د سیمې مدني فعال دی. پر ټولنیزو شبکو ویډیوګانې جوړوي، مینوال لري او خلکو ته معلومات خپروي. د آزادی میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل د آزادی رادیو له دې ځانګړي مینوال سره په تفصیل مرکه کوم. سمیع الله حلیمی تندر د مرکې په پیل کې د خپلو مدني فعالیتونو د هدفونو په اړه راته وویل.
ډیر مننه تکل صاحب، زموږ هدف دا دی د پکتیا زیاتره مسافر ورونه او همدارنګه نور خلک هغه په خارج کې دي. زه هم غواړم چې یو خبریال شمه د خپلې سیمې تازه حالات او ویډیوګانې د نور خلکو سره هم شریکې کم او لیکلي پیغامونه د نړیوالو رسنیو د لارې شریکم، ترڅو یو خپل شهرت پیاوړی کم او بل سیمې ته خدمت وکم. او بل دا غواړم چې د یوټیوب صفحه چې کومه ده، فیسبوک ته، ټویټر ده، دا هم پر مخ وړل شي، یو ترڅو په خلکو باندې ځان وپیژنم او بل د خپل سیمې حالات د نړیوالو رسنیو لکه ازادي رادیو، بی بی سي او نور رادیوګان سره شریک کړم. او غواړم چې خلکو ته خپله څېره هم ور وپیژنم، ترڅو د سیمې تازه حالات تر مسافر ورونه هم ورسیږي. او مسافر ورونه په دې باندې ډیر زیات خوشحالي ګم کله چې زه د هوا حالات یا د سیمې تازه ویډیوګانې خپرې کوم. او مسافر ورونه دوی دا فکر کوي چې لکه موږ بیرته خپل وطن کې یو. ګڼ شمېر مسافر ورونه زما سره اړیکې نیسي، دوی وایي چې خلیمي صاحب ته چې لایپ راځي یا موږ ته معلومات وړاندې کوي، موږ هیڅ په مسافرې ژوند باندې پوهیږو نه، د ستا د لایب په برکت، د ستا د ویډیوګان په برکت موږ دا فکر کوو لکه چیرې موږ په خپل وطن کې یو او ډیر زیات خوشحالي کې راته.
تاسو چې مسافر رونه وایست، مطلب مو دا دی چې هغه افغانان چې په بهر کې دي، ستاسو کلیوال او د پکتیا یا پکتیکا ولایت یا د خوست ولایت اوسیدونکي دي، غواړي د وطن له حالاتو خبر شي، همغه مسافر رونه یادوي؟
بله، هو زه اما مسافر رونه خیما کوم چې تا یادونه وکړه، تر څو د خپل وطن څخه خبر شي، د خپل وطن عکسونه وګوري، خبرونه وګوري، دوی به د دې لپاره زه لای پر راځم، ویډیوګانې کوم، تازه معلومات هم دې لپاره وړاندې کوم تر څو د خپل وطن امدا خوږه وینه دوی پرې ماته شي.
دا دومره کارونه تندر صاحب تاسو څنګه کوئ چې لیوی خو تاسو په ښوونځي کې درس هم ورکوئ، دغه وخت خپل څنګه ویشئ؟
محترم تکل صاحب، لومړی خو زه خپل کورنۍ ستونزه لرم، پلار مې په داسې وخت کې شهید شو چې زه د مور په غېږه کې ترې پاتې یم، بیا رلو شوم، بیا مکتب وویل، درمل مین نه پاره شوم، بیا چې اوس د ښوونکي په توګه دنده راکړل شوې ده خپل مسؤلیت ادا کوم. کله چې زه رخصت شوم د 12 بجو ای خواته، زه بیا همدا مدني فعالیت ترسره کوم، ویډیوګانې کوم، تازه معلومات شریکوم، د خپل سیمې تازه نور معلومات چې زه نوی پیدا کوم هغه باندې فکر کوم، آیا دا حقیقت لري دروغ دي. کله چې زه په یوه موضوع باندې ځان مطمئن کوم، د عین وروسته زه بیا دا معلومات خپروم. یعنی د مسپیحیم د 12 بجو نه وروسته په دې شیانو باندې کار کوم، تر 12 بجو پورې په ښوونځي کې هلته په دنده ګمرل شوی ما، هلته خپله دندې ته هم په وختي ورسم، په بنده دنده لرم، په بنده وظیفه باید اجرا کړم تر څو د افغان ماشومانو ژوند ته باندې شي. دا ماشومان ته باید مونږ داسې وروښیو تر څو هغه چې مونږ خپله نیوزه د نور نه پوښتنه وکړو، شاګردان ته باید سم درس ورکړو، او د هغې نه وروسته بیا خپل مدني فعالیت ترسره کوم.
کوم مضمون تاسو تدریس کوئ په ښوونځي کې؟
تکر صاحب، مخکې ما بیلابیل مضامین تدریس کوله، تقریبا په 10 کلونو کې ما بیلابیل مضامین تدریس کول. قرآن کریم ما خپل د قاعدې سره پاکستان کې ویلې ده، انګلیسي کمپیوټر ما هم په پېښور کې ویلې دي، او اوس مهال چې کوم دی د ساينس مضمون تدریس کوم.
زده کوونکي مو د کومو ټولګیو ماشومان دي؟
دا د 4م نه تر 6م ټولګي پورې دي. تقریبا د څمکنی لومړی کا خبر وکم، د څمکنی علي لسې اول د زکونکو شمیر چې کوم د 3400 نفر حاضر دي، عمومي شمیر چې کوم د 2000 د زکونکو شمیر ده، یو تر سال پورې د خونکو شمیر ده، د ډیر غټ هغه د پرسونل د زمونږ او زکونکو جديد بیلابیل ولسوالۍ څخه راځي. دلته د لژمنګل ولسوالۍ نه دلته راځي، جنخیل ولسوالۍ نه راځي، دندې پټان نارضي خپل څمکنی ورسوله اوسیدونکو هم خپل بچان دي دلته مکاتب کړي، او خون کم دي بیلابیل ځین ته خرځي. دندې پټان ورسوله خون کې هم زموږ سره شتا دي، لږ منګل ولا شتا، جنخي ولا خون کې هم سره شتا. دوی د ماج نارضي خپل تدریسي بهیر ته ادامه ورکوي.
دا خو به لډیرو لرو سیمونه راځي، دوی په کوم وسایلو باندې راځي، څنګه ځان تر خونځي پورې را رسوي؟
خون کې چې کوم دي دوی په کارایو موټرو کې راځي، او زیاتره خون کو دا موټر سیکل پیدا کړي په موټر سیکل کې راځي. دا نور کوم ځکهونکي چې کوم دي دوی په کارایي موټرو کې زیاتره راځي. یو شمیر دکانداران دي پرځند پټان ولسوالۍ ولا دکانداران دي څمکنه کې دلته د قانون دي، دوی چې سهار ټیم کې دکان ته راځي، خپل ماشومان هم په موټر کې راوړي بازار ته، او د بازار سره نږدې چې دی څمکنه علي له ساده تقریبا د سل من قدم مزال دی خو قدمونو په حساب سره درته وایم. یو شمیر خلک بیا کرایو موټرو کې راځي، او ځینې خلک د غړ موټر کې سپریږي. دا شش مونګل ته پکتیا کې شش پوی نه وته یو د غړ موټر دا کې سپریږي، پیک اپ موټر دا کې سپریږي. زه تر د روان زړه کې رحم لري دي زکونکو څخه کرایه نه اخلي. بس دا ستونزې شته دي چې لیلر څخه خو په موټرو کې زکونکو راځي. کله نه کله چې زکونکو ته موټر پیدا نشي، نو بیا په کور کې پاتې کیږي.
دغه فاصله چې دوی تر ستاسو تر ښوونځي پورې ځان را رسوي، د خو به متفاوتې فاصلې وي. یعنی هغه نږدې فاصله یې څومره ده، لرې فاصله یې څومره ده، او څومره وخت لګیږي د یو ماشوم لپاره چې ځان تر ښوونځي را رسوي؟
فرضاً د جنخیل ولسوالۍ مربوط کومه سیمه چې کومه ده، د دې ځای چې کله مونږ ته زده کوونکي راځي تقریبا تر 8:30 بجو پورې راځي. ځینې وخت کې بیا ستونزې وي، لارې خرابې دي، پکتیا کې سړکونه کنډو کپر دي. کله نه کله زده کوونکي تر 9 بجو پورې هم راځي.
دوی په 2 بجو تندر صاحب له خوبه راویږي چې بیا په 8:30 بجو یا 9 بجو ځان ښوونځي ته را رسي.
ځینې زده کوونکي 6 بجې راځي، کوم چې د لارې څخه ولا دي، کوم چې د نږدې څخه ولا شي، دا تقریبا 9:30 بجې بیا ته رسیدګي کوي. او موږ زده کوونکو ته دا هم لري چې ها کسان چې د لارو ولا بیا غوته به سپرچی ورکړ شي تر څو د جنډ پټانو لسوالي ولا پامه غځي کې ځکه وکړي، جنخیر ولا پامه ځکه کې ځکه وکړي، او د لجمنګل ول پما ځکه کې ځکه وکړي. محترم تکل صاحب، د لجمنګل ول سولي زمون سره ډیره نږدې ده، سم ډنډ پټان زمون سره نږدې ده. تقریبا کدر توان چې زچ د خپل کور نه څمکنی علي لسی ته زم، د لجمنګل ول سولي اوسیدون کې چې کوم دي دغه مشومان زمانه مخ کې پلیسې کې ازیر وي، امدارنګا د ډنډ پټان ول زکون کې او خون کې دا زمانه مخ کې ازیر وي. د جنخیر ولا زمون نمخ کی ازیر وی د سخی چې دی د کوم سخی چې ورسواله پر مربوط دی د دا وزه چې کوم خلک راځي دا ډیر نګدی دی تمکنه او غته علی لایسیتا تمکنه او ولسوالی چې کوم د شپږو ورسواله منځنی نقطه کې کرا لري لکه زیاریوب دی احمد خیل دی لج منګل دی ډنډ پټان دا جنخیل دی تقریبا دا سخا چې د مرکزی نقطه دا ډیر نګدی دی پرزن دی جنخیر ولا چې کوم زر راځي تقریبا یعنی زه د چمکنی ولسوالۍ شارینا بازار سره 5 کیلومتره نه کې پروت یم. ای زمانه د نورو ولسوالۍ زده کوونکي مخکې راځي که خونکي دي هم مخکې راځي دوی زموږ نه وخت رسیدګي کوي.
د دې علت دا دی چې د دوی په خپلو ولسوالیو کې یا د دوی سیمو ته نږدې ښوونځي نشته.
تا کوم سیم ښوونځي شته دي زده کوونکو ته خوند نه ورکوي. دوی وایي چې په خپل سخو کې زده کړه هیڅ خپله برالیتوب ته نشي رسیدلی. دوی ته خوند نه ورکوي. دوی غواړي چې دا یو مرکزی ولسوالي هم ده او مرکزی لهسه هم ده. د دې لپاره دلته راځي زیاتره چې کوم زده کوونکي راځي دوی دا بازار کې دوکانونه لري تجارت کوي د دې لپاره هم راځي. په لج منګل ولسوالۍ کې لهسه شته د پټولو د پکتیا په ټولو ولسوالۍ کې د کوم ځای څخه چې موږ ته خلک راځي لهسه شته متوسطې شته ابتدایي ښوونځي هم شته دي. زیاتره دوی دلته بازار کې کاروبار لري د قانون لري تجارتونه دي د دې لپاره هم راځي. او دوی دا وایي چې کله چې موږ د خپل تجارت لپاره بازار ته ځو نو همدغه زده کوونکي چې دي دوی وایي چې زده کړې به هم همدلته لنډې تر سره کړو په بازار کې تر څو د 12 بجو پورې په لیسې کې زده کړو ته ادامه ورکړو او د 12 بجو څخه وروسته په بازار کې کوم تجارت کوي دي او کورونو ته ادامه ورکړي تر څو د ماښام ټیم چې شي بیا خپل کورونو ته ځي. زیاتره داسې خلک هم شته چې په بازار کې وتکونه نیولې دي پلاران شپې کې خپل بچان هم ورسره دي همدل تشبیه کوي پلار سهار ټینګ کې بیا دکان لدی زوی مکتب ته راځي.
حلیمه صاحب تاسو له کورنه تر ښوونځي پورې څومره لار ځئ؟
مونږ خو پله مزل کوو بایسیکل مونږ سره نشته پله مزل کوو تقریبا چې د پخو په مزل باندې 15 دقیقو کې زه یاد ځای ته رسېږم لسی ته زه 15 دقیقو کې رسېږم.
حلیمه صاحب په دغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ په شارناو سیمه کې خلک شاوخوا ملګری د ښار اوسیدونکي خپلوان عزیزان دوی د یو مدني فعال په توګه له تاسو نه څه غواړي او ستاسو اړیکې له دوی سره څه ډول دي؟
اول خو ما چې کله خلک ګوري ما ټول خلک دلته پیژني او ما ته خپل دلته ما ته د خونکي په صفت یعنی معلم په صفت ما ته څو غږ نه کوي. ما ته وایي چې سمیع الله خلیمی تندر د ازادي راډیو خبریال ما ته خپل خبریال لپس دلته کول کیږي او مشورتیا هم همدلته زیاته شوې ده او خلک ډیر خوشحاله دي. ما ته خپل ځوانان وایي او همدارنګ د کلی سپینګیری مدني پالان دی ټول ارته وایي چې بس الله دې د استا په چیر مدني پالان ډیر زیات کیږي. ته زموږ د سیمې حال ته د نړیوالو رسنیو رسوي ازادي رډیو ته او ازادي رډیو نه هم ځنګړي مننه کو چې د استا غږ چې زموږ د ستونزو په واره کې د خبر کړي هغه تر نړیوالو رسوي تر دولت چارواکو رسوي دوی هم په دې باندې زیات خوشاله دي. بل خبر دا چې دیاله سونه وی کال کې زه کونړ ته تللی وم نالته ما دی پانتون مسلین را باندې راغلل ما پښتنه ته وکړه جمعه ته کوم لار تللی دی دوی راته وویل چې دا لار تللی دی ما ته وویل چې رښتیا ته دی کوم ځای ما ورته وویل چې زه دی پکتیا ولایت سم کنه ولسوالیم مسلین راته وویل چې ډیر خو چې دا د سمیع الله خلیمی تندر دی ولسوالی ولوي تقریبا ډیر زیات خوشاله شو. همدا ازادي رډیو برکت جنن ما په مزار شریف کې خلک پیژني کونړ کې پیژني د لارې ځینو خلک ما ته ټلیفون کوي زمون د سیمې خلک چې کله لاړ شي یا مزار شریف ته یا کندهار ته یا یو بل ځای ته نو دوی چالته ورته وي یا سودا کوي تجارانو ورته وي چې د کوم ځای نه راغلي پکتیا نه څمکنې نه نو حتما زما پښتنه کوي چې یالته پکتیا څمکنې کې د سمیع الله خلیمی تندر په نوم یو کس ته ازادي رډیو ته لیکلي پیغامونه لیږي ایمیلونه لیږي غږیز پیغامونه خبرګی دا پیژني هغه ورته چې دا زمونږ ډیر مدني فعال دی بس ډیر خوشحال شي خلک تقریبا ورته وایم چې زه ننګرهار ته تللی وم هلته خلکو سره مې ډېر عکسونه واخیستل مرکې مې وسه وکړې سیمه ییزې مرکې دي فیسبوک لپاره یوټیوب لپاره نو ډېر خلک خوشحاله ول. همدا د همدغه د ازادي راډیو برکت دی چې زه مشهور کړم زمونږ د سیمې حالات هم تر نړیوالو رسوي او زمونږ د کلی او د پکتیا ستونزې هم حل کوي.
ډېره زیاته مننه. دا اوس چې تاسو په دې ښوونځي کې درس ورکوئ تاسو ویل چې څو زره زده کوونکي لري دغلته لکه مو ستونزه سره مخامخ یاست؟
ستونزه خدای دې چې یو طرف ته د زکون کشمیر تقریبا 2000 ته رسیدي. بل خبره دا چې د اول نن تر دریم ټولګي پورې زکون کې مونږ زتر وا د سرپناه لپاره څلرونه دوی زتر د لمر وړاندو ته کینی یالت په عذاب شي او د زکون لپاره د پوزی مونږ نه لرو چې لاندې دوی په کینی خاورو کې کینی کوم پوزی چې ول مخ کې هغه ډېر خراب شوی دی هغه د کار وتلی دي د څه کوونکو د ناستې ځایونه نن حویلی کې ځای شته خو لیکن د سیوري لپاره سهولت نشته تخته نشته مرکر نشته دی لاندې کوم پوزی دي چې شاګردان په کینی هغه نشته دا ستونزې دي بله خبره دا چې مونږ د کتابونو ډېره غټه ستونزه لرو تقریبا د دولت لخوا هم مونږ ته خبره کول کی چې نوي کتابونه راځي کتابونه نشته په سیم کې کتابونه د دوو زده کوونکو سره وي یا تر پنځو پورې زده کوونکو سره وي کتابونه تر ټولو ستونزه زیاته ده کتابونه هیڅ شتون نه لري کله چې زده کوونکو ته مونږ کورنۍ دنده ورکو سهار چې کورنۍ دنده نوي لیکلي مونږ بې ذاته کړو یا یې ووهو دوی وا چې محترمه ښوونکیه تاسو باید لومړی مونږ ته کتاب راکړئ تر څو کتاب مونږ ته راکړئ مونږ به کورنۍ دنده ولیکو درس به زده کړو او بل خستون دا د زتر وخت مونږ دوا مرسیبل لرو دی او بوله پر زتر او زمون مشمان تیږي پټنکې کې وبونی وی دی او بوستون زه هم ډیره زیاته ده دا درستون دې مونږ ته ټول مهمه دي دا غیبت غم خوړل شي دا ډیر ستونزې دي
په دې ستونزو باندې وړاندې نور خبرې هم کوو خو تند سپ تاسو پویږئ چې په اوسنۍ زده کړه کې او په اوسنۍ معارف کې په ټوله نړۍ کې د زده کوونکو وهل لمینځه تللې دي ستاسو په خوندځي کې د زده کوونکو وهل د زده کړې یو برخه ده
کوم زده کوونکي کورنۍ دنه نه لیکي مخکې داسې کېدل چې وینا به ډېره زیاته وه اوس مهال وهل شته دي خو ډېر کم شوي دي اوس لږ لږ وهل کېږي ډېر نه ځینې خلک دي چې هغه هیڅ کورنۍ دنده نه لیکي د هغو پلارانو سره هم مونږ اړیکې نیولې دي چې زوی دې کورنۍ دنده نه لیکي سبق ته نه زیریږي یا خپل سار د ښوونځي څخه بغیر د ښوونکي جزي وځي راوځي خپل مونږ ته د کورنۍ پلارانو ویلي چې زما زوی به وهوي کله مونږ زیاتره وایند بند کړی دي یعنی مونږ ته زیاتره د کورنۍ غړو هم اجازه راکړی دی
چې تک د کورنۍ لخوا هم تندر صاحب اجازه ورکړل شي مایند پلارونه اجازه ورکړي د معرف په سیستم کې په ټوله نړۍ کې د وهلو ځای اوس سپارښتنو نیولای او نورې طریقې دي چې هغه زده کوونکو ته چې خپل کورنۍ کارونه نه کوي یا په زده کړه کې یو څه سوکا دي هغه سره مرسته کوي د دغه ستونزې د حل لپاره یعنی د ماشومان اوس د کونکو د وهلو د دغه دود د لمنځوړو په برخه کې تاسو څه کړی دی یو مدني فعال په توګه
لمړی موږ څه کړی دی چې خپل په تیر نظام کې هم اصلا وهل ټکول بند ول په نیو نظام کې هم د زکونکو لپاره وهل بند دي موږ ته د مشرانو دا یادول سپارښتنه هم کړی دا چې زکونکو باید ونه وهل شي تشویق شي باید موږ خپل ماشومان پسې ډیره خواږه کوو په ډیره مینه ورسره خبرې کوو تر څو دوی وهڅو پرون یو زکونکي هیڅ کورنۍ دنده نه لیکله بیا م داس چل وکړو چې تقریبا د 500 افغانۍ ما کتابچې کلمونه واخیستل یو زمون ماش کم د خپل وو ونیم زره افغانۍ ماشته د 500 افغانۍ ما کتابچې واخیستې کلمونه واخیستل ها او زکونکو چې کورنۍ دنده نه لیکله زما خبره نه منله امغه زکونکو ته مو پرون ورځ یو کتابچا ورکړه یو مکالم ورکور ته ویل چې زما مضمون به تاسو ولیکئ دا د قلم آئنده کې تاسو قلم ته اړتیا پیدا کیږي یا پنسل ته اړتیا پیدا کیږي یا کتابچې ته اما کومې کتابچې هاو زکونکو ته ورکړي چې هیڅ زما خبره نه منله او کورنۍ دنده نه لیکله کله چې ما کتابچې ورکړي نو دوی زما سره بیا په اړیکه کې شول کوم ته چې ما کتابچې ورکړي هغه په ډیره مینه کورنۍ دنده ویلې کله کار په روان کړی دی موږ داسې سیستم نه باید کار وکړو تر څو زکونکي او امدار نه کورنۍ دندې هم پولی کی یو ټولګي کې یو زکونکي بل یعنی زه تقریبا نگران هم ورته ویل چې بو زلته د لباس خبره ده کوم زکونکي چې لباس نه عملی کړي په سیمپونو کې نه پرې خدل کیږي اما زکونکي ته ویل چې ته ولې خپل لباس کې نه راځي آیا د معرف خبره نه منې یو استاد خبره باندې تانه بد تاثیر کوي څه لاته او کچې د حالت په جړا شو ورته ویل چې ستونزه څه ده ویل چې زما پلار خو وفات زه ورور نه لرم هیڅوک هم نه لرم لباس نشته بیا مو خون کو څه چنده وکړه خپل هم چنده وکړه دکاندار ته ورغلو اما هلک ته مونږ یو جوړه پرې کړه تر څو مو درزی ته ورکړه نه پیتنه ونی وو تر څو یو ښه جوړه ورته جوړه کی کتابچه ما هم ورته په شخصي لګه باندې واخیستې اما زه کوم کې مونږ ډیر تشویق کړو تر څو به بیرته یما لباس سم شي
په انستاګرام کې آزادی رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو
مننه ډیره زیاته سمیولا حلیمی تندر چې د آزادی میلمه په پروګرام کې لمک سره خبرې کوي تاسو کلونه کلونه کیږي چې د ازادۍ رادیو له ځانګړو مینوالو او همکارانو څخه یاست. ازادۍ رادیو سره مو مینه له کومه وخته او څنګه پیدا شوه؟
ډېره مننه، ډېره ښکلې پښتن دی وکړه، داسې پښتن دی وکړه چې زړه کې مې هم دعا درته وکړې. محترمه، لومړی چې ازادۍ رادیو په 2002 مې کې جن د فبروري کې دوی لومړنۍ نشرات پیل کړل، په هغه وخت کې موږ د کلي کې دوکانو تر بر سره موږ د رادیو چلانه کې ازادۍ رادیو نوې جوړه شوه. نو لومړی ځل لپاره موږ د ازادۍ رادیو د 2:00 د خپلې خوښې سندر پروګرام اوریدو چې ابراهیم امیری او صالحه جان پر مخړو. اما وخت کې ما د کابل ته سټوډیو ته هم لیکونه لګل. زه چا وخت بیا پېښور ته لاړم، پېښور کې یونیورسټي کې د پسبخش میرا یو صندوق کې خو ما اما ځای کې هم ډېر لیکونه ازادي رادیو ته لیکل. یعنی زما مینه د اماغه د 2:00 د خپل خوښو سندر پروګرام چې کوم مسافر به زیات ټلیفون کوله رادیو ته، د اماغه ورځ را پدې خو چې ما د ازادي رادیو سره مینه پیدا شوې ده، نو د اماغه ورځ نه را پدې خو ما د ازادي رادیو د خبرونو اوریدل هم نه دي کزا کړی. او بل خبره دا چې بیا چې ازادي رادیو د 1300 مېرې د اس ایم اسونو پروګرام جوړ کړ، د لومړي ځل لپاره د اتصالات مخابراتي شرکت دلارو، نو زه چې بیا ما رادیو چلان کړه، نو ما د خلکو پیغامونه واردل. بیا ما چې ما یو پیغام ولیکلو رادیو ته مې ولیکلو، د شنبې ورځ وه، احمد شبر چې سهار ټیم کې خبرونه پر مخ وړه. نو کله چې ورستای شبو کې د ژوند رنگونو پروګرام څخه مخ کې یو د خلکو پیغامونه وړاندې کول، زما زړه ودګېدو. ما چې زما پیغام خبري کې نه کوم موضوع چې مالکل اسام دی لاسه، احمد شبر صاحب زما پیغام خور کو. نو بیا 8:00 وخت شو، بیا ازادي رادیو کې سلیمه مسالې پروګرام پر مخ وروه. هم وخت کې بیا ما یو پیغام ولیکلو، نو سلی صاحب زما پیغام د خبرونو په منځ کې خبر کو، د نورو په خلکو پیغامونه هم ول. بیا هم داسې اسمیسون ته ما ادامه ورکړه، د ازادي رادیو زما په زړه کې ځانګړی ځای پیدا کړو. خلکو ته مې هم ویل چې تاسو باید پر رسنیو کې ازادي رادیو تعقیب کړئ، د ازادي رادیو خبرونه ډېر په زړه پورې دي، پر خپل وخت خلکو ته خبرونه رسوي. نو زموږ ملګرو هم همداسې وکړل چې ازادي رادیو خبرونه اوریدل. بیا ما خلکو ته ما ټلیفونونه زیات کول چې زه ازادي رادیو ته نو اوس په موضوع پیغام لیکم، خبر مې ورکړو. پر ځان دی یو ځای سرک خراب تا یا پال خراب تا یا کوم ستونزه ما به چې پیغام ولیکلو، نو اما پیغام به خپرېدو. ما ته به خلکو ویل چې ډېر مننه چې زموږ اپال چې اړنګ شوی.
حلیمی صاحب وبخه، داسې وخت شوی چې ستا یو پیغام دلته خپور شوی او بیا د رادیو لارې اوریدلې او بیا هغه پیغام نتیجه ته په خپل سترګو لیدلې وي؟
بالکل، ما خپل دا نتیجه په خپل سترګو او خپل غوږونه هان باندې اوریدلې ده. لومړي ځل لپاره کله چې پکتیا کې شبکې بند شوې، ما چې ازادي رادیو ته اس ایم اس ولیکلو، ازادي رادیو زما اس ایم اس چې خپور کو، خپل د مخابراتو ټکنالوژي وزارت نه هم ما ته زنګ وشو. آیا دا ستونزه پر اختیار ده کې کل لري؟ ما ورته ویل چې کل لري. بیا د ریډیو ټیم انجینري سیور ټیمو کسان رااله شبکو ستونزه، هغه وخت کې امنیتي ستونزه هم زیاته وه. د امنیتي ستونزه له امله چې هلته د طالبانو لخوا شبکې بندې دي، دوی ویل چې دا د طالبانو لخوا شبکې بندې کې هلته ستونزه نشته. کوم ستونزه چې دوی حل کړه، بل ستونزه چې کومه د جنخیرو ترمنځ د څمکنۍ کوم سرک شي دا خام دما به چې پیغام ورګلو، نو امغه پیغام امده د ازادي رادیو برکت وکیلانو ترسیدو، وزارت ترسیدو، وزارت سیاحت پیدامي ترسیدو. ما ته لوړ پوړو خلکو هم زنګونه کول چې کوم ستونه چې دا زموږ تر ورسیدا خپل بکاسان ترلدلته خلکو سر به غونډي کولی. امدا به هم ویل چې د سمیع الله حلیمی تندر په نوم کاس د ازادي رادیو ته پیغام لیکلو، امغه پیغام چې خپور شو، مونږ امغه پیغام واوریدلو، لدې کبل مونږ دلته راغلو، امغه ستونزه مونږ حل کوو. او همدارنګ د درځ خلو پل چې خراب ما چې کلا اما خپل په اکلا ازادي رادیو ته غږیز پیغام ازادي اوریدونکو پروګرام ته سب کو، نو چرواک واوریدل، خپل چرواک راغلل، زیر اوختم، اما د پل نوی اغه سروي وکړه، پل له سره جوړ کو. ان ډیر د سترونو دي چې ما د رادیو د لارې خبرې کړي دي، ازادي رادیو ته چې ما کوم لیکلي پیغامونه لیکلي دي او کا غږیز پیغامونه دي، دا چې خبرې شوې دي لوړ پلو چرواک اوریدل دي، دوی خپل سخی ته راغلي دي، کوم دا چې ما ته خلو پاغي باندې جدي اقدامات هم تر سره شوې دي. هغه کدي معرفت سونده دا او کنو رقم سونده دي، په دې اړه جدي اقدامات هم شوې دي.
په دغه وخت کې چې تاسو یې کیسه کوي چې لومړی مو د ازادي رادیو د خبرونو اوریدل پیل کړل، تاسو د 2002 کال کیسه وکړه او لومړنی پروګرامونه چې تاسو اوریدل، په دې وخت کې تاسو وظیفه دنده مو څه وه؟ یعنی د معلم په توګه مو کار پیل کړی و کنه لا هم په خوندې کې وای؟
نه تکل صاحب په هغه وخت کې زه په ښوونځي کې شاګرد ما تقریبا څلورم نه ما امتحان ورکو پنځم ټولګي کې وم زه ما وخت کې شاګرد ما بیا ازادي رادیو ما خپل ګرځول ما زه چې ښوونځي تلم ما به ښوونځي ځان سره رادیو وړل ډیر وخت کې به خون کو زما سره ونیوله رادیو چې دا اجازه نشته ما وته ویل چې زه رسمي سات کې رادیو نه ورم کله چې د ښوونځي څخه رخصت شم بیا رادیو اورم تو څو ځله ما نه رادیو ونیوله بیرته بیا راکړه نو بیا ما ورته ویل چې زه د رادیو مینوال یم زه خپل کورنۍ دنده هم سات ته رسوم د خون کو هر خبره هم منم نو تاسو باید زما ته د رادیو اجازه راکړئ او زه په رسمي سات کې زه رادیو نه هوګم زه قانون ته احترام لرم یعنی په هغه وخت کې زه زده کوونکی وم چې ما د ازادي رادیو سره مینه وه ازادي رادیو په ډیره مینه ورې ده ښوونځي کې مې هم خپل زده کوونکو ته ویل چې ازادي رادیو باید تاسو واورئ تقریبا موږ څمکنۍ ولسوالۍ کې ډېر خلکو ته ویلي دي چې ازادي رادیو ښکلي پرګمونه پر مخ وړي نشرات کوي اما زما ټولګیوال هغه به هم ازادي رادیو په ډیره مینه سره اورېده او وخت کې موږ کلی کې دوکانو کلی کې دوکان کې چې ملګري به سره ناست ول دوی به هم رادیو په ډیره مینه سره اورېده او کله به چې د دوله بجو د غرمې سندره پروګرام شو د کلی ځوانان به هم سره ټولېدو یو ځای کې بنډار کول او کله پټیو کې کله د خپل کلی دوکان کې کله د بازار خو دوی سازه کې اما د ازادي رادیو دولس بجو سندر پروګرام تر وی بجو پورې د خپل مینوال سره موږ په ډیره مینه سره اورېدو او ډیر زیات وته خوشاله وو موږ دا فکر کول ما خپل هم دا ویل چې کاش کې د ازادي رادیو د 2002 میلادي کال څخه هم مخکې جوړ شوی وای
سمیع الله حلیمی تندر لتا سډیره زیاته مننه کوم چې د ازادي رادیو په دې ځانګړې خبرونه کې مو برخه واخیسته او د ازادي رادیو میلمه شوې
ډیر زیاته مننه کوم محترم تکل صاحب د لتا څخه د ازادي رادیو دفتر نه همکارانو څخه چې ماته وخت راکو چې زی په ډیر مینه دی مشم تومره په دې وخت تقریبا 2002 کال کله چې جنوري کې خبرونه پیل کړې امر یې ورځ را په دې خو اورم ما او مشم تو وخت کې هم ډیر ارمانو چې داسې وخت به وي چې اسدی رادیو کې زمیل ما شم اما زما د زړه ارمان نن پر راشو او په داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې زی په معرف کې هم د امده رادیو ستاینه کوم په داسې رادیو کې ماته وخت راکړ شو چې زی په شارینه او بازار کې د خلکو سره یا په غونډو کې چا سره کېنم د هغه ستاینه کوم او په داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې زی په کلی کې د کلی جماعت مخ ته چې کوم شومان ناستوی مشران ناستوی ځوانان ناستوی مونږ جامې کوو امدارنګ پټای ته زو او په داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې زمونږ ستونزې تر لوړ پړو مقامات رسول دي امغه لوړ پړو مقامات زمونږ ستونزې حل کړی دي راغلي هم دي او په وېدا سي رادیو کې ماته وخت راکو چې د دې رادیو څخه ما ډیر څه ذکر دي امدغه د ازادي رادیو برکت چې زنن دي خون کې پتوګه او جرأت سره ولاړ یم ذکر ته ادامه ورکوم په داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې زه خپل یو خبريال رانه جوړ کو په داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې د امدغه رادیو برکت چې زه اوس لیکنې کوم په یوټیوب کې کار کوم په فیسبوک کې کار کوم او اندرنګ لیکلي پیغامونه لګم او په داسې رادیو کې مو ماته وخت راکو چې زه په هر ځای کې په ډیر میړان سره خبرې کوم او په داسې رادیو کې مو ماته وخت راکو چې زه ور سره ډیر مینه لرم زموږ د کلی مشران و سره مینه لري زما مینوال زما ملګری ډیر مینه وسلري او دا یو داسې رادیو ده چې همیش به زمونږ په زړونو کې ځای ولري او ما ته مو په داسې رادیو کې وخت راکو چې د دې رادیو د مینې لپاره ما 15 رادیوګانې اخیستې دي چې زه ګرځوم زه چې کله ځم راځم ما سره رادیو را سره وي او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زمونږ د زړه مینه ورځ په ورځ نور هم سره زیاتېږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
ساده پنگروش رنگ رنگ ساده پنگروش رنگ رنگ ساده پنگروش رنگ می هر سهارا بیسلی پزرکی می دمینی ولولی را پروی او پزرکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگروش رنگ رنگ ساده پنگروش رنگ می هر سهارا بیسلی پزرکی می دمینی ولولی را پروی او پزرکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگروش رنگ می.